Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې تایر روشان مختوړي نن جمعه ده، د 1400 لومړي کال د زمري 9مه، د 2020 کال د جولای 9مه. پیل په خبرونو کو. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټویټر باندې لیکلي، دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي، څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي چې د امریکا له دولت سره خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاویل بوټو زرداری سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ احمد تکل پرون په ټویټر لیکلي، دواړو لوریو په سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبرې وکړې. د لیکلي کاغلی متقی په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې اسلام آباد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتک او د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د طالبانو ویاند د کابل په بخښنې سره د طالبانو ویان د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی. ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلي، د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کابل د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده. د ده په وینا، دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته. ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او د رغونې دغه چارې به په څو اونیو کې درنه پیل شي. ایسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر د محمد اسلامی خبری راخیستې چې ویلي دي، دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي تحقیقاتو، ارزونې، ازموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي. د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سختو اورښتو وروسته بهیدلو سیلابونو و کسان مړه کړي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون پر دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و. خدیجه چنګیز چې د ترکیه د ویلي، زه په دې خوښی نیم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامونکی د میلمه په توګه منلی و. د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسلګری کې د سعودي د ایجنټانو لخوا ووژل شو. دا خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست چې له لارې به افغان ګروپونه د امریکا له دولت سره په سیستماتیک ډول خبرې کوي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغان ښځو د ملاتړ کمپاین پیل کړی.
زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا. دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي.
نن د زمري اسد ومه د بیرغ ملي ورځ ده.
بیرغونه بدل شوی دی، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تک ادعاوې رد کړې. د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونیو هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. او د تاسو له پیغامونو
دا پیغام پرېږدم. دا د چیلو نرخ ډېر بلړ دی، کچا ډېره بلړه ده، باید دا چیل نه کې یو نرخنامه ورته وټاکي راکښته یې.
در
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی، دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي، څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنګټن ډي سي کې پرانیستل شوی. د امریکا غږ د راپور په اساس د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانیستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتک او نور حقونه محدود کړي دي. ښاغلی بلینکن همدغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل، دا سخته ده چې نجونې دي په کورونو کې ناستې وي، خو د نجونو ورونه او د کاکا یا ماما زامن دي تعلیم وکړي. ښاغلی بلینکن وویل، طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي. اخوا د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیستلی په خپل ټوټر لیکلي، له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره مې په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیستو د افغانانو غږونه توحید کړو او په رڼا کې د امریکا پالیسي با خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه د میکانیزم ته سترګې په لار یم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوع غږونو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو په اساس تمه ده چې په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو او د ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن کړی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار وار یې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت پر اساس یې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو ښځینه کارکوونکو بې دندې کول او په کور کینول، او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې بلل کېږي چې جدي غبرګونونه یې پارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال له پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړې همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان ښځې انجونې څومره ځپل سوي دي، ځکه چې په اول کې موږ ډېر هیله مند وو. موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییرات یې کړی اوسي، هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات یې نه و کړی. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا، دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسالمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامیږي د ښځو د ملاتړ لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره دسترسی لري. یعنی د افغانستان کې ډیرتره کسان په دې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسی لري. څنګه په دا خاطر موږ د رسنو د طریقه، د میډیا د طریقه خپل اواز پورته کوي او دا کمپاین په لاري واچوله چې ټول زموږ اواز واروي. ولی دوی غلي ناست دي؟ ولی دوی هیڅ ځغ نه پورته کوي؟ باید ځغ پورته کوي، باید زموږ سره حمله سي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی، د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولی د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د شتي او د انجونو په هیڅ کې، دوی د سیغلي ناست دي. دوی نه هیله کوي چې په دې کمپاین کې زموږ سره حمله سي او همغه سي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو. او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډېر بګټوره تمام سي. اقلا که نور هیڅ شی ونه سي، دوی دغه یو ځلې به زموږ ژغ واروي چې دوی څومره د افغان ښځې افغان نجونې په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناست دي، د هیڅ شي نه، د تعلیم نه، چې دوی اصلي حق د دوی راپاتې دي. دا ډېر مهمه ده چې نه تنها چې داخلي حمایت ولرو بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي دا زموږ آواز، ځکه چې آوازونه ډېر جګ سوي دي، پورته سوي دي، د دغه ښځو دخوا، د انجونو دخوا. خو بیا هم موږ سربېره پر هغه ډېرتره کوشش کوو چې د دغه رسانه او میډیا د لارې وکولای سو خپل آواز ټوله جهان ته ورسوو.
د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم د یو کمپاین یو پایلون کې همایرا علیزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خبرو شوو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشه کولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر ثالث په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د بدخشان، واخان، زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډیتوب ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خپرو شویو ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یوه ویډیو کې چې کره توب یې تایید شوی نه دی او د ثبت ځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نښه نړوي. ادعا شوی چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې وه. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلی دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسي جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکي پر خپله خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودرېشي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې ځینې پراختیا پروژې عملي کوي. دغه کمیټه وایي دغه پروژې د روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او پوهنې په برخو کې دي چې د ملګرو ملتو د پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی په مرسته پلي کېدونکي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په نهو ولایتونو کې به د دوی پروژې پر څلورو برخو متمرکزې وي چې روغتیا، کرنه، کلیو پراختیا او پوهنه ده. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادۍ رادیو ته وویل دغه پروژې په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او پکتیکا ولایتونو کې عملي کیږي.
د پوهنې په څنګه کې به 150 محلي ټولګي جوړ کړل شي چې 150 پته نارینه او خدینه خون کو ته به کار زمينه او همدارنګه تر 15000 پورې د کون کو ته به پوهنې زمينه یا اسانتیاوي برابر کړل شي په 15 ولایتونو کې د اوبو د لګولو قانونو بیا رغول او همدارنګه زر هکتار او تخریب شوی ځمکه باندې دغه پروژې ته چتر لاندې په نباتاتو باندې وپوښول شي
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي ښاغلي هاشمي زیاته کړه د کرنې په برخه کې به په 8 ولایتونو کې پر 200 بېوزلو کروندګرو زراعتي توکي او وسایل وویشل شي د وویل په روغتیايي برخه کې به په نورستان کې 3 کلینیکونه په اساسي ډول ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړه شي د سویډن کمیټې د پروګرامونو مرستیال وایي د کلیو پراختیا په برخه کې به په 15 ولایتونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره د 15 زیربناوو جوړول شامل وي پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه کم یو کال پوره کیږي په دې موده کې د بیا رغونې پروژې هغه ډول په چټکۍ مخته نه تللې لکه پخوا
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ
نن د زمریا اسد میاشتې اومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابره ده د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو خو د وخت په تیریدو سره په نښانونو او د رنګونو په وډون کې بدلون راغلی سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای یې خپل بیرغ لګولی د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل
ملی بیرغ دیو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نخه سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ دیو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي یعنی له سیاسي اراده څخه د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیواله د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونی هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان شوی دي د کیروفوګراد سیمی والی د خبر تایید کړه ده په همدې حال کې اوکراین د جنوبی سیمی خرسون د برتنیولو لپاره خپل مبارزه لا شدیده کړي د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه تفصیل په دې رپورت کې واوري
چارواکي وایي د روسي هوایي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې یو حکومتي چارواکي پر ټولنیز شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د ده په وینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. توکان انټرفاکس اژانس د ښار د نورو چارواکو خبرې راخیستې چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخیستې چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیري هم شامل دي. د روسیې د میزایل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز یو لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوې دا حمله په تیرو څو نوي کې لومړی هغه ده چې د یوې کلیوالې سیمې او پوځي قطاع په نښه کړې ده. د ده په وینا دې حمله یوه ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د ده په خبره یو میزایل ویشتلی دی. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوو حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړان دي د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساس جرګې وی استازي الیسا سلاتکین په ورستیو کې سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې مسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلی ول.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغ لاست ویم ور بشو له احمد شیبر به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی
ایرو ایشر یو په خپل تازه غنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د یو مطلب په پیل کې لیکي په نړۍ کې ډیر کله هیوادونه سره دښمنان وي خو په ورته وخت کې نړۍ داسې سره پیل شوې ده چې تر یوه بریده هیوادونه پر یو بل متکی دي. د خبرونې په باور بارتر تجارت د دې ښه مثال دی چې دوه هیوادو ته اجازه ورکوي چې خپل اجناس له یو بل سره له پیسو پرته تبادله کړي. یورو ایشیا یو وړاندې لیکي چې دا ډول تجارت په ځانګړي ډول د مخ پر ودې هیوادو ته لکه افغانستان او پاکستان ته مهم دی او په دې ډول کولی شي چې له یو بل سره مرسته وکړي او اقتصادي وده وکړي. د خبرونې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ سربیره له برتري تجارت دغه دوه هیوادو ګټه اخیستې ده. پاکستان په خوراکي برخه کې 80% په وارداتو متکی دی او د افغانستان اقتصاد په تیر نشته یو کال کې چې نړیوالو په دغه هیواد کې پرمختیایي پروژې درولې دي ځپل شوی دی. د خبرونې په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري تجارت راتلونکي هم روښانه ښکاري. دا تجارت وروسته تر دې پراخ شوی دی چې نړیوالو پر طالبانو بندیزونه لګولي دي او د سویفت له بانکي سیستم یې افغانستان ایستلې دی چې په دې ډول د افغانستان سوداګر د وارداتو او صادراتو پر مهال د بانکونو له لارې خپلې پیسې نشي انتقالولی او په دې برخه کې تر ډېره د حوالې پر سیستم تکیه کوي چې دا سیستم ګرانه تمامي شي او که ډېر مال صادروي یا واردوي لګښتې زیاتې شي. وی بل خبرونه د متحده ایالاتونو په شمالي داکوتای کې چاپی دون کې اونیسه ډیکسن پریس د یو افغان کډوال په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخیستې وه او اوس د متحده ایالاتونو شمالي داکوتای ایالت ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. ډیکسن پریس لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان جورج مکین او افغان عسکر سعید اته کاله مخکې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سعید له افغانستان ووت چې اوس له جورج مکین سره یو ځای شو او دا دوه سرتیري یو بل ته د ورور په سترګه ګوري. خبرونه لیکي کله چې پروسه شکل په اګست کې په کابل کې د هوایي ډګر بهر ډیر ګڼ خلک راغونډ شوي وو سید داسې انګرله چې د امریکایي ځواکونو لوی آبي رنګ الوتکې به د لدې سیمې باسي او ژغوري به. د ډیکسن پریس په باور سید چې ول سیزه په افغان پوسټ کې خدمت کړی په لسکونو بریالیو عملیاتو کې برخه اخیستې وه او له امریکایي سرتیرو سره د یاغیانو په وړاندې په جګړه کې مرسته کړې وه. وسته له هغه درش په افغان کډوالو څخه یو تندې چې د شمالي داکوتای په ایالت کې اوسي. د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته په تیر نشته وکال کې تر یو لک او څلور ویټ سره ډیر افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په الوتکو کې له افغانستان وېستل شول چې د دې کډوالو لویه برخه په متحده ایالاتونو کې ځای پر ځای شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان به د خپلو افغان متحدانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي.
پا په ننګرهار کې ګڼ شمیر ځوانان د بیروزګارۍ له امله سره ټکوي. دوی وایي هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته د روزمزد د موندلو لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاسونه کورو ته ستنېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولېږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشۍ چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. څارنوالانو شته پکې ځوانان تعلیم یافته ډیر دي، خو ستونزه او مشکل د دوی لپاره کار زمينه ده بنه ده برابر شي.
د ګلولي په نوم یو بل تن وایي چې په تیره یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
مې شو سره ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړې، کارونه نشه، ژوندونه نشه، یا بل زور ازو بس په خپل حضور ازو.
په تیر جمهوریت نظام کې اکثر ځوانان د ملي پوز او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولې، چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګار شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن هم دې خبرې ته په اشاره وایي
عسکری ختم شو، ټول بیکاری چاندونه، کار روزګار نشته، وړه ګاز وړي ارڅ ګران شو.
د فرحت په نوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
دولسم نخلاص مې بس پانتون شروع کړو، بس زراعت کې نور مې پرېښود، بس وضعیت خراب او اقتصادي معاملې زیات دي.
د اقتصادي چارو پوه حمید الله مومن په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشئی موادو تر مخه کړی ده او میډیا علت یې همدغه دی چې بیروزګاري ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیزې پروژې درېدلې. د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی هیله همدغه ده چې دغه ځوانان نو لپاره به بنسټیزي پروژې په لاره واچوي ترڅو به دغه ځوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم